د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي د افغانستان انټرنیشنل په نوم رسنۍ په جون میاشت کې په جنیوا کې د نجونو او ښځو د حقونو په اړه له جوړې شوې غونډې نه سمه ګټه اخیستې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي د ځانګړي استازي له دفتره پرون خپره شوې خبر پاڼې کې لیکل شوي د رسنۍ د دې پر ځای چې په مهمو مسایلو تمرکز وکړي د ملګرو ملتونو کارکوونکي او یوې بلې بلل شوې افغان میرمنې خلاف د عامه سپکاوي کمپاین پیل کړی دی. د ادارې د ناسمو معلوماتو په خپرولو اندېښنه ښودلې او زیاتوي دا ډول فرصتونه باید د یو لړ نظریاتو د بیان لپاره خوندي ځای وي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو د دې ډول کړنو د بدو پایلو په اړه خبرداری هم ورکړی دی. اونۍ وړاندې د افغانستان انټرنیشنل په نوم رسنۍ راپور ورکړ چې په جون میاشت کې په جنیوا کې د افغانستان د بشري حقونو په اړه جوړه شوې غونډه کې یوې ښځې ته د ملګرو ملتونو د یو کارکوونکي په وساطت د شخصي اړیکو په پایله کې د ګډون زمینه برابره شوې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په خپل نوي راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال 9 میلیونه او 2 لک افغانان بشري مرستو ته اړتیا پیدا کولی شي. د یونیسف د اټکل له مخې تر مني پورې به تر 15 میلیونه ډیر افغانان بیړنیو مرستو ته ضرورت پیدا کړي. د یونیسف په باور له کال څخه د ښځو مخنیوی پرته له شکه چې د مؤسسو د مرستو په رسولو منفي اغېز کوي. یونیسف وایي سږ کال له افغانانو سره د مرستې لپاره 1.5 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. د اسلامي همکارۍ سازمان او اسلامي پراختیايي بانک د افغانستان د افغاني سری میاشتې له یو روغتون سره د مرستو خبر ورکړ. د دې بنسټونو استازي پرون په سعودي عربستان کې وویل چې د افغاني سری میاشتې له هغه روغتون سره چې په کې د ماشومانو درملنه کېږي هغوی چې زړونه یې سوري شوي وي مالي او تخنیکي مرستې وکړي. د افغانستان لپاره د اسلامي پراختیايي بانک ځانګړي سلاکار محمد بن جمال ساعتي وایي چې د افغانستان د روغتیا پوهنې او د څښاک د اوبو په برخه کې د اسلامي پراختیايي بانک یو مرستندوی صندوق جوړ کړی دی چې تر اوسه په کې 2.2 میلیونه ډالر راټول شوی دی. افغانستان د منځنۍ اسیا د فوټسال لوبه په ترڅ کې تیره شپه له تاجکستان سره لوبه 2-2 پر وړاندې مساوي کړه. افغان لوبډلې تر اوسه له ایران څخه ماتې خوړلې او ازبکستان او قرغیزستان ته یې ماتې ورکړې دي. د منځنۍ اسیا د فوټسال سیالۍ د تاجکستان پلازمینه دوشنبه کې روانې دي. په دې لوبو کې د افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران او قرغیزستان ملي ټیمونو برخه اخیستې ده. د نایجیریا هغه پوځیانو چې جمهور رئیس یې له واک لرې کړ څو ساعته وروسته تر دې چې جنرال عبدالرحمن چیانی د دوی ننګه وکړه دوی د دولت د مشر په توګه اعلان کړ. پوځیانو له خپل ملت او نړیوالو وغوښتل چې د دوی د نوي حکومت ملاتړ وکړي. یو ویان پرون وویل چې اساسي قانون تعلیق شوی او واک د چیانی په لاس کې دی. د تېرې اونۍ په پیل کې د جمهور رئیس محمد بازوم ساتونکو کودتا وکړه. بازوم 2 کاله مخکې د انتخاباتو له لارې واک ترلاسه کړی و. په نایجیریا کې کودتا په داسې وخت کې شوې ده چې اندېښنې شته چې په دې هېواد کې به سیاسي کړکېچ د جهادي ډلو د پیاوړتیا سبب شي او په لویدیځ افریقا کې به د روسیې نفوذ زیات کړي. او د خزینه فوټبال نړیوال جام لوبه په ترڅ کې نن فرانسه له برازیل سره، پاناما له جامیکا سره او سویډن له ایټالیا سره لوبه کوي. د خوځو د فوټبال نړیوال جام لوبه د نړۍ د 2 ملیونه ډالرو ترمنځ په دوه ګروپونو کې د جولای په 6 پیل شوې ده. د جام قربانه نیوزیلند او استرالیا دی او د اگست په 6 به پای لوبه وشي. تاسو ازادي رادیو ته غواګی یاست. د افغانستان د مسایلو په اړه د امریکایي پلاوی او طالب چارواکو غونډه خو تیر ته پکاتو د دې ډول ناستو پایله د افغانانو پر روان کړکیچن وضعیت څه اغیز لري؟
اوس چې دا دواړه زمونږ ګورو اتن یو مشترک ټکی په دې کې مونږ نه پیدا کوو.
په کندهار کې تیر یو کال کې د تلسمیا په ناروغۍ اخته 1500 ماشومان ناروغان بستر شوي چې له دې شمېر یو شمېر مړه شوي هم دي.
اگر کومه دوا چې د دوی د بدن څخه هغه اوسپنه چې د وینې د ماتېدو د خطر په بدن کې جمع کیږي هغه زموږ په دغې کې نسته. د وینې زموږ د دوا په لیست کې هم نسته.
نور بیا لابل موضوعات هم د رواني خبرونې برخه ده. په دوی منیمای کې به بیا د ازادي رادیو تاندې څنګه اونیزه خبرونه وو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
مانانه چې ازادي رادیو او د امریکا متحده ایالاتو یو پلاوی په قطر کې له طالب چارواکو سره د افغانستان پر سیاسي اقتصادي ثبات د خوځو انجونو پر حقونو او یو شمیر نور موضوعات خبري وکړي. دا ونډه د دې میاشتې په پای کې پلان شوې ده. طالبانو حکومت وايي دوی په دې لیدنه کې له امریکایي پلاوی پر طالبانو د لګول شویو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه وکړي.
تمه ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې امریکایي پلاوی د طالبانو له هیئت سره سبا او بل سبا خبرو تک شینی. د امریکای پلاوی مشر په افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست او د افغان شوزو او بشري حقوقو لپاره ځانګړي استازي رینا امیری کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت خبر پانه کې راغلي دي چې امریکایي پلاوی به د طالبانو له استازو او د افغانستان د مهمو وزارتونو د مسلکي ټکنوکراتانو له یوه پلاوي سره د افغانستان اړوندو مهمو مسایلو باندې خبرې وکړي. د طالبانو د پلاوی مشي د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امین خان متقی کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین ازادي راډیو ته له امریکایي چارواکو سره د طالبانو د پلاوي د خبرو د اجنډا په اړه وویل.
دا غونډه به دوه ورځې دوام لري او په هغې کې به د دواړو خواوو د علاقې وړ موضوعاتو باندې خبرې وشي. په دې کې په افغانستان کې اقتصادي ثبات، د مخدره موادو مخنیوی، د بانکي زیرمو خلاصون او یو لړ نور د اعتماد سازي اقدامات شامل دي.
دا غونډه د قطر د تاوتریخوالي او بشردوستانه خدمتونو د څېړنې د مرکز په نوښت جوړی شي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت خبر پڼه کې راغلی دي چې د دې سفر په ترڅ کې به د دوی پلاوی د قطر دولت له جنو چارواکو سره هم پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. امریکایي پلاوی د قطر تر سفر مخکې د چهارشنبې په ورځ قزاقستان ته ولاړ او هلته په پلازمینه استانه کې د منځنۍ آسیا د پنځو هیوادو قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان د استازو سره د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. تر دې خبرو وروسته رینا امیری پرون په ټویټر کې ولیکل چې د منځنۍ آسیا له چارواکو سره د دوی په خبرو کې د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره د ډیپلوماټیکو هڅو پر دوام موافقه وشوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر پانه کې د دوحې د غونډې په تړاو ویلي دي چې د بحث په اصلي موضوعاتو کې به د افغانانو لپاره بشري ملاتړ، اقتصادي ثبات، د ښځو او نجونو په ګډون له ټولو افغانانو سره عادلانه او باعزته چلند، امنیتي مسایل او د نشه یي موادو له تولید او قاچاق سره د مبارزې هڅې شامل وي.
او رضا مودې چې سبا او بل سبا او یو امریکایي پلاوی او طالب چارواکي دوه کې سره خبرې اترې کوي. په تیرو نږدې دوو کلونو کې چې طالبانو کابل نیولی دی، مخکې هم دواړو لوریو غونډې سره لرلې، خو د کوم محسوس پرمختګ راپورته تر دې دمه نه دی خپور شوی. دا ځل به دا خبرې څه پایله ورکړي. د یو نورو پښتنو ته د سیاسي چارو شنونکي اسحاق اتمر ازادي راډیو سره مرکه کې ځواب ویلی.
یقین ناراضی زکر چه دلتا بخی تر مخینا دی دوی دی خبرو موضوع فرقی طالبان یو شوی وی طالبان دا خبره که چه زمان دا ایگان دی خوشیستی او دا فرسان فازانا دی استفاده و دی که او بگه تور لست نیستشو. لیکن دا خواتا
اتمر صاحب تاسو وایست چې مشترک ټکی نشته، لیکن بل لور ته چې کله دواړه خونه په خپل منځو کې سره کښېني او خبرې کوي، نو هغه په اصطلاح دادو گرفت دی. مثلا یو به یو خواته یو امتیاز ورکوي، بل به بلې خواته یو امتیاز ورکوي. څرنګه که دغه اصل ته وګورو څه پرمختګ به پکې ونشي؟
ګورې، دغه ناستې مخکې ترسره شوي همدا امریکایي چارواکو په قطر کې دوی سره کتلي دي په تېر څو میاشتو کې. دا لیکاتی شوی دی، لیکن دیگه نتیجه هم دست پات شو. اتا دستاس با پیادی تیره که دی قطر سال غزام امارستان تراغه او قندار که دی ملاحی با تلاسر و قطر اول دقه قطر هم دست مخفی پاتی و بیکلا چی پرالاش تردگه ننفورمون که دی خکتنی که ما نتیجه هم میلیوه.
او بخشی دلتا سوال داده چې دغه غونډې نتیجه نه ورکوي، بیا ولې مختلف خواوې سره کښېني او خبرو ته حاضرې شي؟
اول خو د امریکایانو د طالبانو ترمنځ دغه اړیکې شتون لري. دا په وضاحت سره لیدل کېږي چې ډېر نږدې کار کوي سره په استخباراتي مسایل باندې. یو شی دی چې یو خواته د امریکا د خلکو فکر او نظر دی چې هغوی مثلا په تېرو څو ورځو کې تاسې د متمکال هغه انتقادونه ګوري چې هغه امریکا رو باید انتقاد کی چې تاسو والی افغانستان ته سفر نه کوئ. نو ډېره یې داسې باور کیږي چې دا د وختي کمای کولو په خاطر او د دې لپاره چې همدغه ذهنیتونه په امریکا کې دوی ډېر ځان خواته راجلب کړي.
نو د حل لاره څه ده؟
د حل لاره دا ده چې مګری ټولنه غوښتنې امریکا دی صادق وي. نو هغه وخت کې دوی کولی شي چې لازم په شار په طالبانو راوستلی شي. اوس خو دوی قطن تر دننه پورې چې مونږ ګورو دوی فشار نه راوړي په طالبانو. طالبان چې هر نښې کې دوی ولي نو په دې ترتیب سره زما ګمانداسې نه ده دي چې افغان ولس یا خلک دې داسې یو نتیجې ته ورسېږي چې هغوی دپاره ګټه غواړي، بلکې دغه موضوع ورځ تر بلې همداسې جنجالي کېږي او زمان ګیره کېږي.
سیاسي چارو شنونکی او د پوهنتون استاد اسحاق اتمرو چې په دوحه کې د طالب چارواکو او امریکایي پلاوي ترمنځ د راتلونکو غونډې په اړه چې افغانانو ته به څه ګټه ولري او اغیز به د افغانانو په وضعیت سوي خپل تحلیل کا.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوی
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو یو چارواکی وایي د افغانستان پر فضا یوازې امریکایي الوتکې نه ګرځي، بلکې د نورو هیوادو بې پیلوټ الوتکې هم الوتنې لري. طالبانو په خوا یوازې امریکا تورنه کړې وه او دوی د دفاع وزارت سرپرست ویلي وو چې د افغانستان فضا امریکا اشغال کړې ده، خو نور هیوادونه یې نه وو یاد کړي.
د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایي چې د افغانستان هوایي قلمرو د نورو په لاس کې دی. شیر محمد عباس ستانکزی د جمعې په ورځ د کابل په تشتی برچي کې د شورا مراسمو یوې غونډې ته وویل:
شما مبینئ کله هم بالای فضای ما درون خارجي، حتی درونای درونات
دی. وایي تاسو ګوري چې اوس هم زموږ پر سر بهرنی الوتکې ګرځي. دا یوازې د امریکا بی پیلوټ الوتکې نه دي، زموږ د ګاونډیانو درون هم دي چې ګرځي را ګرځي، خو موږ هغه حالت ته نه یو رسیدلي چې مخه ونیسو. ستانکسی زیاته کړه چې د دې الوتکو مخه هغه وخت نیول کېدای شي چې افغانان یو بل ته لاس ورکړي او له تخنیکي او دفاعي پلوه افغانستان پیاوړی کړو. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال بیا وویل چې اوس دوی ته هیڅ نه دي ورپاتې چې د بهرنیو د دا ډول مداخلو مخه ونیسي. د امریکا د دفاع وزارت د پروسه شکل د اګست میاشتې د راپور لمخې له افغانستانه د 2020 کال د اګست میاشتې وروسته چې ټول امریکایي پوځان له افغانستانه ووتل، د څه باندې 1.1 میلیارد ډالر په ارزښت امریکایي وسلې او مهمات چې له افغان حکومت سره وي طالبانو ته پاتې شول. طالبانو ته د جمهوري نظام ګڼې الوتکې هم پاتې دي، خو د راپورونو له مخې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د ګڼو تخنیکي کسانو له وتلو وروسته د رادار سیستم سم فعال نه دی. د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په اړه د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست مولوی محمد یعقوب مجاهد په روسي کې لاله عربیه تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې امریکایي ډرون الوتکې د پاکستان له لوري راځي، خو د گاونډیو د الوتکو په تړاو طالبانو مخکې داسې څه نه ویلي چې اوس شیر محمد عباس تنگزي اشاره ورته کړې ده. البته پاکستان دا خبره رد کړې ده چې امریکایي ډرون الوتکې د دوی پر فضا ګرځي یا ګرځېدلې شي. شیر محمد عباس سنگزیم د پرونیو خبرو پر مهال دا روښانه نکړه چې د کوم گاونډي ډرون الوتکې د افغانستان پر فضا ګرځي. تر دې مخکې عباس سنگزی د سپتمبر په میاشت کې پاکستان تورن کړی و چې د افغانستان پر موضوع سوداګري کوي، او دا ویلی و چې پاکستاني چارواکي دي د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله نه کوي او په نړیوالو غونډو کې د افغانستان پر مسلې تجارت نه کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
امریکا متحده ایالاتو د ساز جرګې بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو په افغانستان کې د بګرام هوایي اډې او لیته متحده چین د احتمالي لاسرسي لامل شوی دی. جمهوري غوښتونکو مکال د پنځشنبه په ورځ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د ارزونې په اړه غونډه کې دا پریکړه یو جیو پولیټیکا ماته وبلله چې له قولي له زندانونو د داعش د یو د 2000 بندیانو ځان مرګو پریکړه خلاصون ته زمينه برابره کړه. امریکا د متحده ایالاتو د اساسو د مجلس بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال د ډیموکرات ګوند د مشر جو بایدن د ادارې له سختو منتقدینو څخه دی، په ځانګړې توګه د افغانستان د امریکا د امریکایي عسکرو د وتلو په مسله کې. خو د امریکا جمهور رئیس جو بایدن تل افغانستان د خپلو پوځیانو د وستلو پریکړې دفاع کړې ده.
د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکا له افغانستان څخه د امریکا د متحده ایالاتو پر وتلو یو ځل بیا نیوکه کړې دي. ښاغلی مکا د پنځشنبې په ورځ له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د ارزونې په اړه غونډه کې وویل چې له افغانستان څخه د متحده ایالاتو وتل د هغه په وینا د مصنوعي مهالویش پر بنسټ جیوپولیټیکل ماتوا او په افغانستان کې د بګرام هوایي اډې او لیتیم ته د چین د احتمالي لاسرسي لامل شو. جمهوریت غوښتونکو مایکل مکا په داسې حال کې له افغانستان انا د امریکایي ځواکونو دی وټلو او د هغه د پایلو مسؤلیت د ډیموکراټیک بایدن اداره بولی چې د طالبانو سره د دوه تړون د جمهوریت غوښتونکو جونال ترامپ ته ادارې لخوا لاسلیک شو چې له افغانستان څخه د دغه ځواکونو دی وټلو لپاره لار هواره کړه. مایکل مکال د غشان ادعا کوي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وټل د لامل شو چې له بګرام زندان څخه د دایښ 2000 بنديان او ځانمرګي بریدګر خوشی شي او د 2 میلیارډ ډالر پرځښت امریکایي پوځي تجهیزات په افغانستان کې پاتې شي. ښاغلی مکال زیاتوي
د زما لپاره د خوشنۍ ځای دی چې له شل کلونو قربانیو او پیسو لګولو وروسته افغانستان د طالبانو په کنټرول کې دی او موږ له جیوپولیټیک موضوعاتو سره لاس او ګریوان یو. خدای لپاره چې اوس هلته د لیتیم په لټه کې دی او احتمالا د بګرام اډې ته هم لاسرسی لري.
د طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پښتنه تزاب ور نه کړ، خو مایکل مکال د افغانستان لیتیم ته د چین د احتمالي لاسرسي په اړه د خبرو پر مهال وویل چې د طالبانو لبیا وخت رسیدو وروسته په افغانستان کې د طبي زیرمو او قانونو په برخه کې پنګونې ته د چین لیوالتیا زیاته شوې ده. د طبي زیرمو په برخه کې د چین لسترو پنګونو څخه یو د عامو د نفتو د حوزو تړون دی چې د روان کال د جنوري په 15مه د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت او د افچین شرکت ترمنز د 15 کلونو لپاره لاسلیک شو. د امریکا د کانګرس ته استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال دغه شان زیاتوي چې بایدن د سیاسي دلایلو او د امریکا د ملي امنیت له په پام کې نیولو پرته له افغانستانه امریکایي ځواکونه ایستلی وو او دغه هیواد طالبانو ته سپارلی دی. ښاغلی مکال دغه غونډې د پښتنو او ځوابونو په برخه کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه له یو شمېر پوځیانو او عیني شاهدانو د پښتنو د راکاول سره د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن توران کړ چې له افغانستان د پوځیانو په استلو کې ملي ګټې له پامه غورځولې دي او دا کار یوازې د سیاسي محاسبو پر بنسټ خړای دی. په ورته وخت کې پخوانی امریکایي جنرال سیټ کرومیک په دغه غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو پلان موجود وو او هغه داسې پلان لیدلی وو، نوموړی وویل
To me it's sad that after 20 years of blood and treasure where are we now
نه مانه دی لیدلای خبرې اترې په وړه کا شراوانې دي څنګه زده و چې هغه کسان چې واقعا پلان جوړول او تمرین ته اړتیا درلوده هغه ډیر بوختو د پلان او تمرین وخت نه و.
دا په داسې حال کې دی چې د جو بایدن اداره په ځانګړي توګه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تل افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو د ښاغلي مکال انتقادونو سره مخ شوی دی او دا کار د دې لامل شوی چې آن په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د دې کمیټې ته راوغوښتل شي. خو د امریکا ولسمشر جو بایدن تل افغانستان د خپل پوځیانو د استلو لپاره کړی دفاع کړی ده. د 2021 کال د اپریل په 14مه د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د سپتمبر په 14مه بل افغانستان امریکایي ځواکونه وباسي، خو ټول ځواکونه د 2021 کال د اگست په 13مه افغانستان ووتل. کله چې امریکا له افغانستان ووتل، له دغه هیواد څخه 125000 افغانان وتلو ته زمينه برابر کړه، خو دا بهیر له یو خنړی پیک سره هم مخ شو. د کابل په هوا دګر کې ځانمن کې بریډ وشل عمل له سلو زیات افغانان او دیالس امریکایي پوځیان ووجل شو.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
وسم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو چې ځنیو د افغانستان په اړه مهم مطالب خبر کړي.
واشنگتن اگزامینر امریکایی ورځپاڼې په خپل پرونیګڼه کې یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو له کبله د ولسمشر جو بایدن پر ادارې انتقادونو ته کتنه کړې. د ورځپاڼې د لیکنې له مخې پخواني امریکایي پوځیان له افغانستانه د سرتیرو په ایستلو کې د بې نظمۍ پړه د بایدن پر ادارې اچوي. ورځپاڼې لیکي د پوځ د مرکزي قرارګاه پخواني درستیزوال متقاعد ډګروال سید کرومریچ په افغانستان کې د محاربي یو قومندان متقاعد ډګروال کریستوفر کولندا او بریدګي جیکب سمیت د تیرې پنځشنبې په ورځ د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د فرعي کمیټې استماعي غونډې ته په دې اړه خپل نظریات او راولی دی. واشنگتن اگزامینر لیکی جمهوری پالو وکیلانو د دې استماعی غونډې له فرصت څخه کار واخیست او له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر وروستۍ اونۍ تمرکز وکړ. په داسې حال کې چې ډیموکراتان وایي له جریاناتو د زده کړې لپاره د کانګرس نظر باید یوازې وروستۍ څو اونۍ نه بلکې تر هغه پراخه موده راونغاړي. خو رسپانه د متقاعد ډګروال کرومریچ له قوله لیکي چې هغه وکیلانو ته ویلي وروستۍ خبره دا ده چې د بایدن د ادارې په مشرۍ له افغانستانه د وتلو څرنګوالی او وخت په دې مسله کې تر ټولو زیاته پړه او د افغانستان د ناکامۍ او سقوط په برخه کې تر ټولو زیاتې غلطۍ د دوی غاړې ته اچوي. امریکایي ځواکونه او د امریکا په مشرۍ نور نړیوال پوځیان په ناڅاپي توګه د 2023 کال د اګست میاشتې په پای کې له افغانستانه ووتل چې د کار په امریکا کې دننه او د نورې نړۍ سخت انتقادونه او پرول. نېشنل انټرست آنلاین خبرونې د یو مطلب په سر لیک کې لیکلي دي چې له افغانستان سره تعامل د امریکا په ګټه دی. خبرونه لیکي دوه کاله وروسته له دې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، د ځینو کسانو د هیلو برعکس د طالبانو د واکمنۍ پر وړاندې مقاومت تیتو پرک دی او احتمالا د دوی تر ټولو ځواکمنه مخالفه ډله اسلامي دولت یا داعش دی. خبرونه زیاتوي لدې چې طالبان کوم واضح بدیل نه لري او په امریکا کې هم پر افغانستان د بل برید لپاره لیوالتیا نشته، نو داسې ښکاري چې د امریکا د ګټو لپاره تر ټولو لږ بد انتخاب د افغانستان له اوسني رژیم سره ګډ کار دی. نېشنل انټرست د مطلب په دوام زیاتوي چې له افغانستان سره تعامل به د چین په څیر د سیالانو پر وړاندې د امریکا دریز پیاوړی کړي او افغانستان به که د امریکا خواخوږي ورسره وي چین د ګډ سرحد په اوږدو کې د دفاعي اقداماتو پیاوړي کولو ته وهڅوي. خبرونه لیکي چې په دې صورت کې به هغه سرتیری چې د افغانستان په سرحد کې ځای پر ځای کیږي په تایوان کې د چین د اشغال لپاره ونه کارول شي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه هم ژوندۍ اوریدل شي. سلیر وی ساته چې د ازادي رادیو پر څپو باندې په میډیم زپاته زموږ خبرونه اوري. د ټولې زموږ پر ویب سټ باندې هم په ژوندۍ باندې خبريږي. چې تل خبرونه تکرار غواړي د خبرونو جدول ته ولاړ شي، هلته زموږ د هر وخت خبرونه تاسو کولای شي په تکراری ډول باندې واوري. د نور مهم مطالب هم په ازادي رادیو کې ځای پر ځای شوي دي. ویډیو برخه هم شته. تر خو زموږ ډېری خبرونه په ټولنیزو رسنیو هم ژوندۍ په تصویري شکل خبري. په کندهار کې د میرویز حوزوی روختون مسؤلان وایي تیر یو کال کې په دې روختون کې د تلسمیا 1500 ماشوم ناروغان بستر شوي چې یو شمېر یې له درملنې سره سره مړ شوي دي. د دوی په خبره په کندهار کې له دې ناروغۍ سره د مبارزې پر وړاندې د اسانتیاو نشتوالی یوه له ننګونو څخه ده. تلسمیا یوه لا علاج جینیټیکي ناروغي ده چې په ډیرو ناروغانو کې د وینې د کمښت له امله د ناروغ د مړینې لامل کیږي. تفصیلي په دې راپور کې واوري.
ګل بیبی د کندهار د میرویس حوزوی روختن په داخله واټ کې د خپلې دوه کلنې لمسی سرته ناست ده. د هغې لمسی په تلاسمیا ناروغي اخته ده. د ګل بیبی په اولادونو کې تلاسمیا یو وارسي ناروغي ده چې له کابله شپږ اولادونه مړ شوي او اوس یې لمسیانو ته دا ناروغي انتقال شوی. تلاسمیا یو ارثی ناروغی ده چې د وینې میراثي اختلال رامنځته کوي. په دې ناروغۍ د اخته کس په بدن کې د هیموګلوبین او سری وینې حجرو شمیر له نورمال حالت څخه ټیټ وي. د ډاکټران په وینا د دې ناروغۍ درملنه نسته او د ناروغۍ شدت پکه تو سره یو څه وخت ورسته ناروغ ته وینه ورکول کیږي. د میرویس روختون د ماشومان څنګ مشر ډاکټر محمد صدیق وای د ناروغي په کندهار کې تر پخوا زیاته شوی ده. د نوملي په وینا تیر کال په دی ولایت کې د تلاسمیا په ناروغي د اخته ماشومان 1500 پیش سبسوي او دغه ناروغانو ته 15,500 واحد وینه ورکول سوی. ډاکټر صدیق وایي د دغو ناروغانو یو شمیر مرسیوي هم دي.
د سی ناروغي ده د مور په واسطه انتقالیږي او ماشوم ته زموږ سره چې راجستر دي تقریبا د 900 په شاوخوا کې مریضان بستر دي، خو متاسفانه هغه کومه دوا چې د دوی د بدن څخه هغه اوسپنه چې د وینې د ماتېدو د خطر په بدن کې جمع کیږي، هغه کومه دوا چې موږ لرو هغه زموږ په لغې کې نشته. د وینې زموږ د دواو په لیست کې هم نشته. کله چې څوک صلیب راکول ام نه و، نو د دې کار لپاره موږ کوشش کوو د بعضې تجارانو سره، بعضې مخور خلکو سره وګورو چې که چیرې دغه دوا موږ ته دوی په خپل زکات او په خیرات کې راوړي، بیا موږ مریضانو ته ورکړو.
په مختلفو هیوادونو کې د اسانتیاو له مخې د ناروغ د ژوندي پاتې کېدو وخت توپیر لري. دلته د کندهار په میرویس روغتون کې چې د دې ناروغۍ د درملنې لپاره خورا لږ اسانتیاوې شته، زیات ناروغان مري. خلک هم په بهر کې د شخصي روغتونونو لپاره پیسې نه لري او دوی هر ورځ د خپلو ناروغانو له لاسه ورکولو فکر کوي.
ما غوښتنه دغه ده چې یو مسلمان چې کوي واسه لري دا وینه وکړي، زموږ مؤمنان د اکثره وخت چې موږ دغه انتظار وکړو وینه نه پیدا کیږي. موږ الک چې دی په میاشت کې څلور واره پنځه واره وینه غواړي. دا ما اوس شپږ ورځې په دروژه کې بستر کوي، دا یوه ورځ مینه درکړي، پنځه ورځې په پرله پسې وینه ورکړي.
په افغانستان کې د وینې مرکزي بانک وایي له دوی سره څه باندې 2000 داسې ماشومان ثبت چې په تلاسمی اخته دي. لدې ناروغي څخه د خلاصون تر ټولو غوره لار وقایه ده، چې د ډاکټرانو په وینا د سالم ماشوم د لرلو لپاره له امیدواري څخه مخکې جنټیکي معاینات اړین دي چې د دې ډول ناروغي په مخنیوي کې اغیزمن تمامېدای شي.
دولسنو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خځه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېر می دالو ته چغلې نو ما د ازادي رادیو ته د سرو نور می دالو
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ساسي بیا لبیل پیغامونه تر موږ را رسیدلې دي او راځي چې ساسي پیغامونه واورو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زه محمد حنیف الهند زابل ولایت میزانی ولسوالی د سپین مرانو اوسیدونکی خدای محل له مرکز کلات نن تاسو ته دا پیغام پرېږدم. نن غواړم په دې اړه باندې له تاسو سره یو څه شریک کړم. سونه په دې ډول ده، په دې تیرو څو ورځو کې دلته ډیر زیات بارانونه کیږي په مرکز زابل مرکز کلات او همدارنګه په ولسوالیو کې، نو خلکو ته ډیر زیات مالی زیانونه اړولې دي. خاصتا د میزانی ولسوالی کې د میزانی اوسیدونکي د محل د انزورو پر ټولولو باندې بوخت دي چې انزور باران ورته ډیر زیات مالی زیان اړولې ده. د خلکو همزکی وړې دي، د انزور ور خراب کړې دي، خلکو انزور راټول کړې دي، ماغه انزور ځنی وړې دي، کورونا ځنی وړې دي. هله لرو له تاسو او له ورپولو چارواکو سره له دې خلکو سره یو مرسته او کومک او لاسنیوي وکړي ترڅو هم دا انزور په دغو شبو کې ډیر زیات مصرفونه ورته کوي، هم دا انزور راټول کړي ترڅو له همدغه توانونو څخه وژغورل شي. وسلام په احترام.
السلام علیکم، بازگل ما در تخاب و لحظ برخط و لسالون سمان سواله ده رو را بند در لرطور سروک در توجه ده چه توابو ایداری مصر حس کنه نده کرده تول نارون موابو وریده او در خیل و در طرق و در مسادو و تاریان و اصلات مطبخ سوله رو را شخصون و وچ فلس کسی با موابو وریده نارو بنا اصلات مطبخ سوله رو را در معید ده احنا بلاس ورده بیخید څلور پنځه پیریږي په دغه لار په اوبو باندې اصلاته ښه وګېږي. هېڅ توجه نه ده شوی دې ته چې دا سربندونه جوړ شي راته کومه چې دولت سرمرسته وکړي. بېښه تباه شو خلک سر بدره بې خاکې بسر دي نه سړي د کومک ورته توجه دې وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
تیر مننه چې تردم غړې پورې موږ سره یاست او ساسرا لګل شوی پیغامونه مو هم درته خبره کړل. یادونه اړینه ده چې د ازادي رادیو د واتس اپ شمیرې هر ساعت هر شی په فعال دي کولای شي خپل غږیز پیغامونه هغه چې تاسو فکر کوی اړین دي. نو ما سایلو پاره یا هم سون زده موږ تراولګي موږ په پیلا پیلو خبرونه کې تاسو ته خبرو کو. د واتس اپ شمیره اتم تاسو سره شته د ازادي رادیو په ویلا بیل خبرونه کې خبريږي او دا هم وایمغه پیغامونه چې تاسو را لګلی او لاندې نشر شوی د ازادي رادیو په اړه دونکو خبرونه کې به حتمان درته خبر شي. یعنی دې فکر کې ما واست کنه چې تاسو پیغامونه نه خبريږي. مخکې له دې چې د خبرونې دویمې نیمایي ته ولاړ شو تاندې څنګه خبرونه واوري په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي د افغانستان انټرنیشنل په نوم رسنۍ په جون میاشت کې په جنیوا کې د نجونو او ښځو د حقونو په اړه له جوړې شوې غونډې ناسمه ګټه اخیستې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي له دفتره پرون خپره شوې خبر پاڼې کې لیکل شوي دې رسنۍ د دې پر ځای چې په مهمو مسایلو تمرکز وکړي د ملګرو ملتونو کارکوونکي او یوې بلل شوې افغان مېرمنې خلاف د حماس په کاوي کمپاین پیل کړی دی. د ادارې د ناسمو معلوماتو خپرولو اندېښنه ښودلې او زیاتوي دا ډول فرصتونه باید د یو لنډ نظریاتو د بیان لپاره خوندي ځای وي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په خپل نوي راپور کې ویلي دي چې د روان میلادي کال 29 میلیونه او 2 لک افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. یونیسف په باور له کار څخه د ښځو مخنیوي پرته له شکه چې د موسسو د مرستو په رسولو هم منفي اغېز کړی. د اسلامي همکاریو سازمان او اسلامي پراختیایي بانک د افغاني سری میاشتې له وروختون سره د مرستو خبر ورکړ. د دې بنسټونو استازیو پرون په سعودي عربستان کې وویل چې د افغاني سری میاشتې له هغه وروختون سره به چې پکې هغه ماشومانو درملنه کیږي چې زړونه یې سوري شوي وي مالیه او تخنیکي مرستې وکړي. افغانستان د منځنۍ اسیا د فوټسال لوبو په ترڅ کې تیره شپه له تاجکستان سره دوه پر وړاندې لوبه مساوي کړه. افغان لوبډلې تر اوسه ازبکستان او قرغزستان ته ماتې ورکړې دي خو له ایران یې ماتې خوړلې ده. منځنۍ اسیا د فوټسال سیالۍ د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې روانې دي. اغاره بیا د خزینه فوټبال د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن فرانسې له برازیل سره، پاناما له جامیکا سره او سویډن له ایتالیا سره لوبه لري. د خزو فوټبال نړیوال جام لوبې د نړۍ د 2.5 ملي لوبډلو ترمنځ په اتو ګروپونو کې د جولای په شلمه پیل شوې دي. پایلوبه د اگست په شلمه کې. او د نایجیریا هغه پوځیانو چې جمهور رئیس لواک لري کړ څو ساعته وروسته در دي چې جنرال عبدالرحمن شیانی د دوی ننګه وکړه د دولت د مشر په توګه اعلان کړ. پوځیانو له خپل ملت او نړیوالو وغوښتل چې د دوی د نوي حکومت ملاتړ وکړي. په نایجیریا کې کودتا په داسې وخت کې شوې ده چې اندېښنې شته چې په دې هېواد کې به سیاسي کړکېچ د جهادي ډلو د پیاوړتیا سبب شي او په لوېدیځ افریقا کې به د روسي نفوذ زیات کړي. او سم تاندې څنګه اونې څخه خبرونه
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام هله د خوشاله او روغ پوي دا ونې په دوه موضوعاتو خبرې کوو. لمړی به ووري چې ولې ځینې زده کوونکي خپل درس په سمه توګه نشي زده کولای او د دې ستونزې د حل لارې څه دي. په دویمه برخه کې په دې غږیږو چې ځوانان څنګه خپل ځان ته یو کاروبار را پیلولای شي. په یو ټولګي کې ډیر زده کوونکي درس وایي خو ځینې خپل درس ژر او په سمه توګه زده کوي او ځینې بیا وروسته پاتې کیږي او یا بیخي په هغو درسونو سر نه خلاصیږي چې په ښوونځي کې ورته ویل کیږي. اکثره دغه زده کوونکي چې درس نه زده کوي په کور او ښوونځي کې تحقیریږي او وهل کیږي. محمد ولی یو له هغو زده کوونکو څخه و چې د ښوونځي په مهال درس نه زده کیده. دا چې ولی له دی یورو
او د مکتب فشار درسونه یو د کورس دی بیا بل ورځ سی کورس یو میاست خلاص ولا سی کور کې پختنه کوله یو د ډال خطر سی پلار ډارې دلو سم جواب نه سم ورکولای شیان موږ خپل خز د کړي وس سم زو سی پلار ته کې نستل شي پختنه کول دیار میاست به پختنه شکول سی هغه به سی ورته کې نستل شي مز دا هغه هم دی وتل بیا وهل به ټکول به نوم به مراد باندې کې خود از تقیر اور به دی بیا سی کورس تلل د زړه کورس نه کې کورس تلل سی مکتب ته
دا وم ټول کې زده کوون کې راشد بیا ځینی خون کې هم ګرم بولی چې په سمه توګه تدریس نه کوي ځکه د په سیر ډیر ځکون کې لا نور هم لا درسونه زړه توري کړي.
استادان دی دیوار درته درس تشریح کې تکرا کې نه الته نوټ وای چا ځ نه وي خو ته نه وای تا څنګه زده ده کنه سزده دې نه وای دی ټول سمفیان الته ناشتي شرمی د څنګه ما وای الته استاد لار سی بیا ټول درته وای دی و سم نام درته ری استاد نام به خزرم نه کی سر مکتب تلارس
ځینې ښوونکي او د کورنۍ مشران فکر کوي که دوی زده کوونکي ووهي نو هغوی به وډار شي او دا ډار به یې درس ته متوجه کړي. خو لیکوال ډاکټر محمد حنیف حیران وایي چرته چې ډب وي هلته زده کوونکي څه نشي زده کولی.
موږ وایو چې شنه لخته ده چې هر خواته یې کږی هغه کږیږي. ماشوم دې موږ او تاسې په لاس کې ده، یعنی موږ کوی شو چې راسته یې کړو یا یې چپه کړو یا څه رقم یې جوړ کړو. په ډب او ادب باندې ماشوم یو ډول دا د خپل احساس له مخې، د ماشومانه احساس او د غوښتنو له مخې داسې یو کنه یو ځای داخلي، دی باید هماغه کار وکړي، دی باید لوبې وکړي د لوبې په وخت، دی باید خوب وکړي د خوب په وخت کې، دی باید درس ووایي که یې نه وي ته باید داسې زمینه سازي ورته وکړي چې دی درس ووایي. مطلب د ډب او ادب کیسه اوس ترې وتلې ده که چیرته موږ ماشوم تهدید کړو وی وټکو چې ته باید تنا درس ووایې بل باید هیڅ ونه وکړي، د ماشوم هغه فطري غوښتنې موږ ورو وژلې، هغه ماشوم زیدی رو مخته کیږي، هغه هیڅ کله هغه څه چې کوم شی ترې غواړي هغه کار نه کوي. د تا په مخ کې باندې شو کې ښوونځي ته به هم لاړ شي بیرته به هم راشي، مګر هغه به درس نه ویلی.
ځینې زده کوونکي داسې هم وي چې د یو څه وخت لپاره درس نه زده کیږي، خو کله چې مرسته ورسره وشي بیا نو له درس سره علاقه پیدا شي. محمد سلیم د همدې زده کوونکو له ډلې دی چې یو وخت درس نه زده کېده خو وروسته د خپل ټولګي اول نمره شو.
لومړی استاد نه به نه درس سره تکرارو، همدا ورته ویل چې ول تاسو درس نه کوئ، موږ به وهلو تحقیر کولو به. خو چیرې دویم سم کې موږ او زموږ د مهربان استاد او موږ ته ښه درس راته ویلې، هر ځل به درس سره تکرارو، روزمره به موږ تللو، کورنۍ ته دنده به کتل، هغه به هاپرین نه کوو او کوم درس هم نه وزه، بیا به راته تکرارو، تیر درس به تکرارو، نوی درس به تکرار تکرار، زموږ سره هر یو سره ځان ځان تکرارو.
ډیر کله هغو زده کوونکو ته پیغور ورکول کیږي چې درس نه زده کیږي. آیا د زده کوونکو په مغزو کې څه توپیر وي چې ځینې درس زده کوي او ځینې نه زده کوي؟ په دې اړه مو د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر محسن حسن پوښتلی.
د دوی ټولو آی کیو یا د هوش یا د ذکاوت اندازې درته ساده وایم، دا یو څه نه وي. یو زده کوونکی به لومړۍ درجه وي په ټولګي کې، یو به وروسته وي، یو به په متوسط حالت کې قرار لري، یو شاګرد کیدی شي چې په یو ځل کتاب لوستو یو څه حفظ کی، یو څه زده کی، او یو زده کوونکی کیدی شي چې په څو وارې هماغه موضوع یا هماغه درس ووایي او دا زده کی. یعنی دا د شاګردانو ترمنځ او په مجموع کې د ټولو انسانانو ترمنځ دغه توپیر موجود ده چې د چا د هوش یا د ذکاوت اندازه لوړه وي او د چا کمه وي.
ډاکټر محمد حنیف حیران وایي دی له خپل هغو ماشومانو سره په کور کې مرسته کوي چې په ښوونځي کې درس په ښه ډول نشي زده کولی.
ما خپل داسې هڅه کړې ده چې اول داسې درسي چاپېریال ورته جوړ کړم د خپل اولادونو لپاره، دوی راکینومه درس وایي، زه خپل هم کتاب وایم او دوی هم هڅوم، ما رویم داسې داسې وسره چې زه خپل دوی سره ماشوم کېږم. یعنی نه د یو دیکتاتور پلار په صفت باندې نه غواړم چې هلته په ښوونځي کې هم دوی تهدید شي. عموماً په افغانستان په ښوونځیو کې دا یو معامله ده چې اوس هم استادان یو ډول دیکتاتور او حاکم خلک ځانونه بولي، حتی په دې شخصي ښوونځیو کې هم داسې دي. زه غواړم چې د یو مهربان پلار، د یو مهربان ملګري صفات باندې دوی سره اوسم، حتی دوی ماته عادي سنځ ووایي، عادي مشکل ووایي، زلو دوی سره مرسته وکم.
ډاکټر محسن حسن وایي هغه زده کوونکي چې درس نشي زده کولی ناروغي او یا کوم بل تکلیف لري چې د کورنۍ غړي باید د ښوونځي په لومړیو کلونو کې غم وخوري.
کورنۍ باید خپل ماشومان وګوري، خپل اولادونه وګوري چې دوی ولې درس نه وایي. په کور کې پنځه ماشومان دي، په پنځو کې درې درس نه وایي، دوی وایي. دغه درې ماشومان دوی باید وګوري چې دوی نور رواني ستونزې ونه لري، یا دوی د همدغه تحقیر له وجې په رواني ستونزو باندې مبتلا شوي دي. فرضاً که چېرته دوی اضطراب ولري، یاره مور او پلاره وډار شي، ورختایي ولري، هم درس نه شي ویلی. او یا کیدای شي دوی دومره تهدید شوي په ښوونځي کې، په ماحول کې، په کورنۍ کې، چې دوی په نورو رواني ناروغیو د بېلګې په توګه په ژور خفګان باندې اخته شوي وي. یو څه به یې زده وي، خو صرف که به هغه نشي اظهارولی، تختې مخې ته به نشي پورته کېدلی، دغه باید ډاکټرانو ته مراجعه وکړي، روغتون ته لاړ شي، هغه مربوطه رشتې ډاکټر ته یې ورولي چې د دوی ارزیابي وشي هغه رواني حالت یې. که چېرته ناروغي درملنه یې وشي، په لومړیو کې درملنه اسانه ده، او که چېرته د دې آی کیو ټیټه وي، د دو تشخیص وشي، دوی سره خبره په آرامه وشي چې دوی څه غواړي، کوم مضامینو سره علاقه لري، په صنف کې مشکل لري، یا د کوم استاد سره مشکل لري، له استادانو ډارېږي. په ټوله کې باید ماشومانو تشخیص وشي د ناروغۍ. که چیرته ناروغ نه وي، په هغو برخو کې، په هغو مضامینو کې ورسره مرسته وشي.
دا چې له هغو زده کوونکو سره څه ډول رویه وشي چې درس نه زده کوي، او که چیرې کورنۍ یا ښوونکي زده کوونکي د درس نه زده کولو په خاطر وهي، پایلې څه کیږي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له یو متخصص شکرالله لیوال سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
د دې لپاره تر ټولو مهمه درې خبرې دي چې اول باید مخکې له دې چې یو ماشوم ښوونځي ته داخلیږي، مخکې د ښوونځي داخلو سره هغه سره باید په کور کې کار وسي، په ټولنه کې کار وسي، د کودکستان کوم مراحل چې د هغه باید مد نظر کې ونیول سي. بیا چې کله ښوونځي ته ماشوم راځي باید نسبتا لږ آمادګي ځان سره ولري. له دې سره خوا کې ښوونکي باید په مسلکي توګه د زده کړو چارې په ښوونځیو کې مخته بوزي. هر ښوونکي مخکې له دې چې هر درسي ساعت شروع کړي، که هغه په هر ټولګي کې وي، په هره درجه کې وي، باید یو ارزیابي له شاګردانو نه ولري چې زما شاګردان په کومه کټګوري کې دي، کومه برخه کې دي، د دوی د زده کړې د اخس دغه سټیج یا لیول په کوم مرحله کې ده. په هماغه اساس د خپل درسي ساعت کټګورایز کړي او درجه بندي کړي. لږ نه وروسته باید درسي میتود په رڼا کې خپل پروګرامونه مخته بوزي. ځینې موضوعات دي چې هغه په مختلفو طریقې درسي باندې کولی شي شاګرد واخلي. فرض مثال یو موضوع ده کولی شي چې شاګرد یې په عملي کار سره واخلي، یو بله موضوع ده کولی شي شاګرد یې په تمثیلي بڼه سره واخلي، یو بله موضوع ده کېدی شاګرد یې په تشریحي بڼه سره واخلي. ولی استادان زموږ هغه موضوع نه درکوي چې شاګرد دغه موضوع په کومه طریقه سره درکوي، له کومه طریقه سره ښه کولی شي زده کړي. نو دا مهمه ده استادانو ته زموږ چې هر موضوع درکړي، هغه موضوع باندې دوی پوه شي چې مقابل لوری د هر سوی د هر سن شاګرد وي په کومه طریقه زده کوي. له دغه نه باید استادان استفاده وکړي.
که چېرې د کوونکې چې درس هم نزده کیږي ووهل شي یا تحقیر شي په صنف کې په کور کې، آیا د به مجبور شي چې لاړ شي درس وایي که نه نور به هم له خپلو درسونو سره رابطه کمزور شي؟
له بده مرغه په زموږ په ټولنه کې داسې یو ګمان ده چې زده کړه بدون له وهلو ټکولو نه ترسره کیږي، او ښوونکي کوشش داسې کوي چې همیش خپله مهمې موضوعات له تاوتریخوالي سره له شاګردانو سره مخته بوزي. در حال کې چې دا برعکس نتیجه لري. که موږ نړیوالو ادارو ته کې مثلا نور پرنسپونه چې موږ ګورو، دوی داسې طرحې جوړې کړي دي چې لږ نه د تاوتریخوال نه بغیر ماشومان کولی شي ښه زده کړې ته لاسرسی ولري. تر ټولو مهمه خبره اوس نوین میتود کې دا راغلی ده چې هر هغه استاد چې د هر ټولګي لپاره هغه زده کړې وړاندې کوي، نو هغه باید یو ارزیابي کلی ولري. لږ نه وروسته باید هغه د درس کوم مفردات چې د هغه ځان سره مخکې تر مخکې د معلوم کړي وي چې کوم موضوع کېدی شاګرد ډېره سخت وي، کوم موضوع کېدی شاګرد ډېره اسانه وي. هغه سخته موضوع باید داسې میتو سره مخته بوزي چې هغه ماشوم ته سخته تمامه نه سي، ولا مګر که موضوع سخت وي. دا مسلکی وړتیا باید استاد سره موجود وي. فرض مثال ګروپي کارونه دي چې زموږ په ښوونځیو کې بالکل نشته. فرض مثال موقعیتونه چین دي چې زموږ په ښوونځیو کې بالکل نشته. یو شاګرد چې په اول د حمل په میاست کې چې په کومه چوکۍ کېني، تر امتحانونو پورې په هماغه چوکۍ باندې ناست دي. در حال کې چې نوي میتودونه کې داسې ویل شوي دي چې باید موقعیتونه تغیر سي، او استاد په یوه طریقه زده کړه ورنه کړي. زموږ استادان چې دي همیش لکه د اول ټولګي ده، دوم ټولګي ده، که متوسطه ده، کلیسه ده، په یو میتود درسي باندې مخته دي. او دغه تجربه زموږ ښوونکو کړې نه ده. زموږ ښوونکو یوازنۍ تجربه یا تاوتریخوالی تجربه کړې ده. که هغه منفي اړخ خو که هغه مثبت اړخ خو منفي اړخ مخې دی چې هغه شاګردان ښه اخس نه شي کولی، همده دوی ته مثبت کړېږي چې ما شاګرد و هغه غلی کېناست، په دې معنی چې هغه ښه زده کړو ته متوجه ده. در حال کې چې هغه زده کړو ته متوجه نه ده، هغه تحقیر شوی ده په هماغه ساعت کې. هغه یو ډول ذهني رواني فشار لاندې ده. ولی استاد داسې قیاس کې د شاګرد ماته متوجه ده. نو دغه طریقې چې دي دوی باید همیش داسې په دوراني حالت کې میتودونه دوی استعمال کړي، له میتود نه استفاده ونه کړي، او کوم موضوعات چې دوی غواړي چې مثلا ډیر اسانه دي، هغه د شاګردانو د سویب مطابق هغه اسانه موضوعات دي کولی شي چې مثلا هغه شاګردانو سره خوا په خوا کینی چې بل شاګرد کېدی شي لږ کم ذهن یې سره بل سره مرسته وکړي.
کورنۍ باید له دغسې زده کوونکو سره څه ډول رویه وکړي چې درس نه زده کیږي؟
تر ټولو مهم فکتور څه ده؟ کورنۍ ده. زموږ او تاسو سیستم د تعلیمي داسې ده چې شاګردان ډیر کم وخت په ښوونځي کې تیروي، ډیر وخت یې په کورنۍ کې تیریږي. کورنۍ کولی شي چې له خپلو شاګردانو سره کار وکړي، هغه په دې صورت کې چې کورنۍ له ښوونځي سره ښه اړیکه ولري. له بده مرغه زموږ ښوونکي چې دي له کورنۍ سره بالکل اړیکه نه لري، او یا کورنۍ خپل ځان دومره مصروفه کاره کوي چې ښوونځي ته بالکل نه ورځي په ټول کال په جریان کې. در حال کې چې موږ د معرف په سیستم کې همدارنګه نړیوال ادارو چې کوم پرنسپونه وړاندې کړي دي، هغو داسې وایي چې تاسو باید د کورنۍ د والدینو شوراګانې ولرئ، میاستنۍ جلسې ولرئ، او هر والدین سرپرست د ماشوم مکلف ده چې ښوونځي ته لاړ شي، له شاګردان له استادانو پوښتنه وکړي چې زما د شاګرد مسؤلیت او احساس درک په کوم اندازه کې ده.
ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ 3 ساعت اوریدلی شئ. د ماقام لشپګو بجو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي او د سهار لشپګو د ماقام تر شپګو بجو په لندو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
ډیر ځوانان په دې هیله چې یوه مناسبه دنده ځان ته پیدا کړي خپلې هڅې کوي، خو د دوی په منځ کې داسې ځوانان هم شته چې لا هم وزګار ګرځي او چرته مقرر شوي نه دي. دا ځوانان د کاروبار او پیسو ګټلو یوازینۍ لاره دا بولي چې لا نورو سره کار وکړي او دا هڅه نه کوي چې خپل ځان ته یو کاروبار راپیل کړي. د شخصي کاروبار له ناکامۍ څخه ویره، د یوې ښې طرحې او مالي ملاتړ نه درلودل او د ځینو کارونو سپک ګڼل هغه عوامل دي چې ځوانان خپل کاروبار پیلولو ته زړه نه ښه کوي. خو دندې هم د بېلابېلو عواملو له کبله نه ورکول کېږي او د دوی ډیر وخت په وزګارتیا کې تیریږي. عبدالحق هغه ځوان دی چې ډیرو خواو ته یې لاسونه غورځولي، خو وایي د تجربې د نه درلودلو په خاطر دنده نه ده ورکړل شوې او د خپل کاروبار د پیلولو هڅه یې هم نه ده کړې.
زه په خپله د دې تجربې شاهد یم، له ژورنالیزم فارغ یم، ګوټ په ګوټ ګرځم، رسنۍ په رسنۍ ګرځم، چې کله ورسم سیوی بروم د تا کاري تجربه چی ده. نو شاید زه استعداد ولرم خو څوک مې دې ته نه پرېږدي چې خپله کاري تجربه ورته وړاندې کړم. زه په خپله له دې ستونزې کړېدلی یم، په ما راغلی د داود هم په همدې ستونزه کې یم.
د کابل اوسیدونکی عبدالرحیم هم په دې نظر دی چې یو شمېر ځوانان د خپل روزګار د ښه کولو لاره له نورو سره په کار کولو کې ویني او د خپل کاروبار د پیلولو لپاره هڅې نه کوي.
ډېر ځوانان دي چې موږ یې وینو چې پوهنتون نه هم لوستې وي، ښه لیاقت هم لري، داسې نه چې لیاقت نه لري، خو هغې دا هیلې وي چې یعنې موږ دې په غټو پوزیشنونو باندې ولګېږو، یعنې موږ د غټو رتبه لاسته راوړو. په کور پراته دي وایي چې نه موږ ته دې کور ته کار راشي، خو داسې خو نه کېږي. دا ناممکنه ده چې تاسې څوک کور ته راشي چې راځه موږ سره کار وکړه. ته به هلې ځلې کوي، تر څو چې ته هلې ځلې ونه کړې نو تا ته ثمره نه شي لیدلې. هلې ځلې چې وکړي انشاءالله نو د هغې ثمره به تاسو ووینئ.
شخصي کاروبارونه له ډېرې ابتدایي مرحلې څخه پیلېږي او وروسته پرمختګ کوي. د دنیا ډېرو شتمنو خلکو خپل کار له ډېرې کمې سرمایې او امکاناتو راپیل کړی چې اوس یې سرمایې راټولېږي نه. خو محمد ارشاد وایي په افغانستان کې ډېر ځوانان دا ځان ته شرم بولي چې یو وړوکی کاروبار راپیل کړي.
دلته تربرونه دي، د افغانستان خو دا حالات داسې ټول خپل ځان کم نه راوړي. زه داسې نه یم باید تربور زکام راسم هغه پورته زکات یم. دا خبرې دلته افغانستان کې ډېرې دي او ټول ځوانان د خبر سره زید کوي چې دا څنګه نما دي تروزه نما نه پورته شو، یا ما نما مازې دي ما نه پورته شو، یا د خاله زوی یا نما زوی څنګه هغوی وظیفې بلري او زه به کاره چواني کوم.
د یوې شخصي کمپنۍ مشر ملک سهار چې په ډېره ځوانۍ کې د خپلې کمپنۍ څښتن شوی او د شلو په شاوخوا کې نور ځوانان هم کار ورسره کوي وایي که ځوانان غواړي د خپل کاروبار څښتنان شي نو دا ښه ده چې دوی هر څه وګوري او بیا پرېکړه وکړي چې کوم کار وکړي.
ښه به دا وي چې دی ول ښه ماهر وي، دوم فرصتونه وګوري، ستونزو پسې وګرځېږي. مثلا تاسو په هر سکتور کې تاسو هلته سلګونو ستونزې را یو ځای کړي، ورباندې فکر وکړي، د نورو کار د نورو بزنسونه دغه نقد کوي ګوري چې کومې ستونزې ته هغه تاته زمینه مساعده چې څنګه کولی شي د هغه ستونزې مارکیټ کې یا به کار یا به هغه برخه کې موجود دي لغو نه استفاده کوي. یعنې دا کار احساساتي نه ایستو، یوه هفته یوه میاشت یو کال کار کوي او نورې پرېږدي.
د پیسو نه درلودل هغه ستونزه ده چې ډېر ځوانان یې د شخصي کاروبار د راپیلولو په برخه کې کوي. خو د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید قیاس سعیدی د دې ستونزې د حل لپاره وړاندیز لري.
ګوري که یو ځوان یو طرحه ځان سره ولري، اډیا ولري، وړیا د صدا اډیا دی د واخلی، یو خپل خپلوان، یو دوست، یو آشنا، یو ملګری، یو دوست او همکار هغه سره شریکه کی چې زه دغه څه فکر لرم، یی د مشارکت په نوم دی یو کار وکړم. دا دلته افغانستان کې وبد خبره مشهور شوې ده چې شریک کاروبار به نه کی. ټول دنیا معاملات تعاملات په شراکت مخ سره ونی، اما کنټرول باید، اما پروتوکول باید، اما خطونه باید سره لیکلی وسی. تجار د خصوص سکتور خلق دوی د منفعت په نظر کې نیولو سره چا سره مرسته کوي. نو تاجر له زر افغانۍ څه کې لس لکه افغانۍ درکوي، شل لکه سل لکه درکوي، اما ایډیا به صحیح تا ځان سره بیخي شریکۍ نیمېسته وي نیمې زما.
ډېر ځوانان په دې خاطر چې په شخصي کاروبار کې ممکن له ستونزو سره مخ شي نه یې پیلوي. خو ملک سهار وایي که د خپل کاروبار په برخه کې لومړنۍ تجربه ناکامه هم شي ډیر نور څه به ترلاسه کړي چې په بل کار کې مرسته ورسره کولای شي.
که څه هم سړی که ناکام هم سي ولې په دې ارزي ته دا تجربه وکړي، ځکه ډیر څه په لاس درکوي. یو خو زموږ عام ذهنیت دا ډول جوړ ده چې موږ همیشه د ښوونځي او پوهنتون دا ډول روزل شوي چې موږ باید له نورو سره کار وکړو، موږ باید د یوې ادارې برخه واوسېږو، موږ باید په یو جي کې کار وکړو. موږ دا حتی په دغه ټول د ښوونځي او د پوهنتون په دوره کې موږ ته حتی دوه لیکچر په دې ډول نه راکول کېږي چې موږ خپله څنګه یو ایډیا رامنځته کړو. یعنې په ټول کې ذهنیت یو ډول په افغانستان کې په دې برخه کې نشته. دوهم، ډېری وخت دوی عملاً محیط ویني چې خلک ولا په دې برخه کې ناکامېږي، ولې د پلانکي تجربه زما تجربه فرق کوي، د هغو علاقمندي او زما علاقمندي فرق کوي، د هغه ایډیا او زما ایډیا فرق کوي. که ته یوه ایډیا ناکامه هم کړې، تا ته د سلو نورو ایډیاو الهام راځي، ته نور فرصتونه پیدا کوي، ته نور خلک پېژنې. نو په ټوله کې تا ته دوهم کار کامیابېږي. معمولاً خلک اول ایډیا دوم ایډیا ناکامه یي، ما اوله دومه ناکامه کړې وه خو درېیمه مې ډېر ښه کامیابه کړم. یو دلیل م دا و چې هغوی نه ما کاپیان زه باندې ګټه واخیسته او دا فکر مې ورباندې نه وکړ چې یوازې اول ایډیا ولاړه. ډېری وخت اول ایډیا کېدای شي ممکن ښه نتیجه ورنه کړي، مونږ ته د نورو ایډیاوو الهام درکوي.
استاد سید قیاس سعیدی وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې د خپل کاروبار په محل خپل مهارتونه ډېر کړي او کار په داسې ډول وکړي چې د دوی او ټولنې ستونزې ورسره حل شي.
خپله دې باید خلاقیت وکړي، هغه کاري اخلاق باید پیدا کړي. مهارت چې لوړ نه کړي خو نه چلېږي، اوس خو د ټکنالوژۍ زمانه ده. دلته ما درته ویل کسب ته باید په یو دراز سره وګوري، فکر غواړي، دا برنامه‌ریزي غواړي، یو ښه انتخاب غواړي چې موږ څنګه وکولی شو چې یو کار انتخاب کړو. نو دا ځوان باید مهارت زده کړي، که خپله نه پوهېږي نور وګوري چې فلاني کمالات تعقیب کوي.
څنګه څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري.
دا چې ځوانان څنګه خپل کاروبار را پیلولای شي او په کاروبار کې د پرمختګ لپاره باید کومو خبرو ته پام وکړي، په همدې اړه مو د کاروباري مسایلو له یو روزونکي اجمل پیمان سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
زه فکر کوم چې هغه هیواد کولی شي چې ښه اقتصادي وده ولري چې په هغه کې ځوانان خپل ونډه په ښه توګه ترسره کړي. یو یې هم دا کیدای شي چې ځوانان دې په خپل مثلا انټرپرنورشپ تشبث ته لاره پیدا کړي. تاسو فکر وکړئ مثلا موږ او تاسو په هر کال کې خپل د مکتبونو او پوهنتونو څخه پر حدود 3000 محصلین فارغانه وو، اما زموږ د کار مارکیټ چې دی یا د شغل مارکیټ هغه په هر کال کې نیسي کول چې 3000 نوي کارونه رامنځته کړي، ایجاد کړي. نو په دې کې ضرر ده چې ځوانان دې په خپل په توان باندې باور پیدا کړي او دغسې نوښتونه وکړي چې په هغه کې هم د افغانستان اقتصاد ته ګټه ورسیږي، هم دوی په خپله په کار بوختي او دوی اوسي کولی چې نور ځوانانو ته هم د کار زمینه برابر کړي.
ډېر ځوانان وایي غواړي کار وکړي، سوداګري وکړي او ګټه وکړي، خو پیسې نه لري. آیا د پیسو نه درلودل یو لوی خنډ نه ده که نه دوی بې پیسو هم کولی شي یو کاروبار را پیل کړي؟
خو کاروبار پیسې درته پیدا کوي نه؟
او که په لومړي سر کې پیسې نه وي نو دوی څنګه یو کاروبار را پیل کړي؟
تاسو فکر وکړئ ښه، د یو متشبث یا انټرپرنور او یو تجار ترمنځ توپیر چیرې دی؟ تجار هغه څوک دی چې دفتن سرمایه لري، پیسې لري، هغه پیسې په کار اچوي یا تجارت کوي، صادرات واردات کوي. که یو نفر ته دفتن ته $1,000,000 ورکړي، هغه آسان کول چې دوه درې کورونه ورباندې واخلي، په کرایه ورکړي، دا هم یو کاروبار تجارت. متشبث هغه څوک دی چې آیډیا لري، مفکوره لري، په ټولنه کې یو اقتصادي خنډ ګوري، یو اړتیا ګوري، هغه اړتیا دپاره دوی د حل لاره پیدا کوي او هغه د حل لاره اقتصادي کوي، یعنی تجاري کوي. انټرپرنور متشبث هغه څوک دی چې د آیډیا څخه کولی شي خپل د آیډیا څخه $1,000,000 جوړ کړي، $1,000,000 جوړ کړي. ډېر کسان موږ پېژنو، مثلا اکثرا دا نمونه یادېږي، مارک زاکربرګ اول پیسې درلودو چې فیسبوک شروع نه درلوده، اما د ده آیډیا دونه موفق و چې اوسو کولی چې خپل سرمایه ځان ته جلب کړي. په اقتصاد کې یو استرادی په نامه ډیټ کپیټل یا مړه پانګه، په بانکو کې مثلا ډېرې پیسې شته، خلک هر څوک لري اما نه پوهېږي چې چیرې یې خرڅ کړي. که یو کس پیدا شي وایي چې زه کولی شم ستا پیسو باندې تجارت وکړم، ښه آیډیا لرم، ډېر کسان پیدا کېږي چې دوی سره مثلا شریک شي.
که یو ځوان غواړي خپله یو کاروبار را پیل کړي، څنګه یې را پیل کړي او کومو خبرو ته باید پام وکړي؟
اکثرا ځوانان داسې کوي چې دوی کله چې یو تجارتي مفکوره لري، دوی خوال داسې کوي چې دا مفکوره هیڅ وخت تطبیق ته نه وړاندې کوي. ډېر د ځوانانو سره زه مخامخ یم چې ما سره خپل مفکورې شریکې کړي چې موږ مثلا دوه کاله کېږي دې باندې فکر او درې کاله کې جوړ باندې فکر کو نو زه مرته وایم چې کې 15 کاله مر باندې فکر وکې فکر کول تاونه کول شي نورم فکر زته ایجادي په عمل کې جوړ باندې کارونه کې یعنی تطبیق نه کړی تنه پوره شي دا ایدیا د روشته هم تطبیق ورده کنه دا نو دوی دی وکي چې هر کوم تومره ایدیا چلری دوی دی اول د تطبیق لارې چاري باید وسنجي دومره خبره په انټرپرنورشپ دا ده چې ایدیا څنګه څنګه ته بزنس کانسپټ باید جوړ کړي ایدیا کولیتی چی وشا ایدیا مگر ماغا پا تجارتی قالب کی اچول زن تا بعدی مهارتون زرد لری نه سبا پا انترنت کی اخبال پا افغانستان که دیر دسی کسان تا دسی اداری استا چی داغ ایدیا بزنس کانسپت تا یا تجارتی تره تا تبدیل اول لکی مرست کی دریوم مرحله دادا چی تاسو باید اخبال دپار یا بزنس پلان جور که څنګه د کوم ځای نه شروع کوم کوم ځای ته باید مارکیټینګ څنګه وکم خپل مدیریت څنګه مخته بوم نه ټول د علمي عملی پروسې دي چې باید مخته بوي باید ځوانندې چې کله ایدیا لري اول کار شي دوی کې ځي دفتر نشي بیا یا د دې کې چې عجل یو ویب سټ اوسه جوړي حال دا چې دا کارونه باید ډیر وروسته په تجارت کې وسی پیسې باید شانه باندې مصرف نه شي خو څنګه غوونه چې پیسې نه لري باید کوشش وکړي چې اول کې خپل مشتری وپیژني دا وي ارتیا باندې پوښي خپل ایدیا په خه کې پیسې لا بزنس پلان ورته جوړ کړي بیا پنګ ورته پیدا کړي بیا چې کله پنګ پیدا شو بزنس په خپل شو ودرې دی عاید رامنځته شو بیا کولی شي دفتره مونږ نیسي بیا کولی شي نور کسان هم استفاده کړي یا کولی شي ویب سټ دا شان جوړ کړي په ټوله کې باید دوی ډیر کوشش وکړي جوراتوکی که تاسو او بیریږي چې دا کار نکیږي دا کار ستونزه لري دا شان لري همیشه خې بس باید تړي کور کې کښې نو ستونزو د پاره د حل لار حتما پیدا کیږي
درنو اوریدونکو دا واده دیونه د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بل خبرونه خو وخت ترته غواړم
گئی پس پتاخ کی سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید